تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت، چې د لسمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی، دوهم لوست. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي. په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس، د محلول اجزا وې. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو، چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کښې، او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې که چیرې شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی که چیرې حل کوونکي موادو مقدار واخیستل سي، د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي، عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو چې سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی یا پر حجم باندې، چې په دې فورمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو، د محلول غلظت ام چې د خپله د حل کېدونکي موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې این خپله د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی، او وی هم موږ او تاسو پوهېږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فورمول په همدې څو شکلونو باندې کولی سو چې ولیکو سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی، یا هم لیکلی سو چې سی مساوي کېږي ایم تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی سو چې سی مساوي این تقسیم پر ایم زبر باندې. چې په درو سرو حالاتو کې ایم خپله د حل کوونکي موادو د حل کېدونکي موادو کچه یا مقدار موږ او تاسو ته راشي، این خپله د مولونو شمیر، کومو مولونو د حل کېدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپله د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپله د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ایم زبر د وګورو، ایم زبر خپله د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپلو سترګو او یا هم د لامسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي، تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپله دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کېږي چې په ټولو اجزاوو باندې، په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنې که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو، د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو، عبارت د مولي برخې څخه دی. یعنی این یو مساوي کېږي این یو تقسیم پر این یو جمع این دوه جمع، او داسې ترتیب سره این آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه، د محلول یوه برخه واخیستل سي، د محلول پر ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعې باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دی. ګران زده کوونکو، بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو، چې هغه هم د غلظت د اندازه کولو د هغه شپږو قیاسي واحدونو څخه شمېرل کېږي. چې دا محلول مولي برخه چې ده، کتلوي برخه چې ده، دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې که چیرې موږ او تاسو وویشو، عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې دبلیو مساوي کېږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دوه جمع ام آی یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کوو. عبارت کتلوي برخه داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکراروم، د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم څه شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري، دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي. یعنی کله چې یوه حل شوې ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه مولره وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو، نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولره وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکولی سو. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. موږ او تاسو فرمول درلودې چې سی ایم یا هم مولاریټي غلظت مساوي کېږي ایم ضرب زر ملي لیټره ضرب مولر تقسیم پر ایم ضرب وی سره. نو موږ او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ایم مساوي کېږي په 1.9 ګرام، وی مساوي کېږي په 4 لیټره، او ایم مساوي کېږي 8 یعنی د ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله. لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ایم یا مولاریټي غلظت پیدا کړي فرمول لرو. په دې فرمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کوو. قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو، وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو، او بیا وروسته په اخر کې تقسیم و مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي. ګرام به د ګرام سره، ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي. چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه. موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولاریټي غلظت مساوي کېږي په 0.15 مولاره سره. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې هم موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو، چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده. چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سي غلظت ان مانا نارملټي. نارملټي غلظت مساوي کېږي اي کیو منفي ګرام، او په همدې ترتیب دا مانا چې معادل ګرام پر څه شي باندې؟ پر یو واحد حجم باندې، د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم، عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. او په همدې ترتیب د نارملټي یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی، هغه د مقیاس اندازه کولو واحدونه چې دی، هغه عبارت د معادل کمیت په متر مکعب سره، معادل کمیت په دی متر مکعب سره، او په همدې ترتیب معادل کمیت چې د هغه پر څه شي باندې؟ په لیټر باندې کېدای سي چې دا اوسي کچیر د حل کېدونکو ماده معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کې شتون ولري دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادېږي. نو روزو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په نارمل لیټر غلظت باندې یو مثال لرو چې په دې مثال کې موږ تاسو وایي د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارمل لیټر غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 500 میلی لیټر کې یو سل شپږ نوي ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8 ګرام سره د دې نارمل لیټر غلظت محاسبه کړي. نو د دې غلظت محاسبه کول لپاره هر کمیت لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کړو چې په نتیجه کښې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصارېږي، ګرام د ګرام سره اختصارېږي. دې ترتیب یوازې یوازې نارمالټي یا نارمل پاتې کېږي چې موږ او تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید ده د دې نارمالټي غلظت مساوي کېده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت د مولالټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای سو چې موږ تاسو د محلول یوه غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالیتي غلظت چې د خپله د یو حل کېدونکې مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالیتي غلظت څخه دی چې په دې ځای کښې بیا سي ایم لرو. سي یعنی غلظت، ایم یعنی مولالیتي غلظت چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکې مادې د مولونو شمیر تقسیم د دوی د مولونو شمیر د هغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کښې څه کېږي حلېږي د هغه پر کتلې باندې تقسیموو. تاسو یو فورمول لکوي د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولای سو چې مثال هم حل کړو. هر قیمت چې راکول سوی وي یو پر باندې تقسیمېږي، مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کوي او بالاخره اخري جواب په لاس راکوي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلو ګرام سره، مول پر ګرام سره او مول پر دې ترتیب سره کولای سو چې کیلوګرام سره ولرو چې عمومي فورمولې سی ایم مساوي کېږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي ده په مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالیټي غلظت وایو. بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادېږي چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولای سو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو چې دې کښې بیا خپله د حل کېدونکې مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کښې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی که چېرې وګورو یو حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت ده تیتر غلظت څخه دی چې دلته سي یعنی غلظت، سي ټي مساوي کېږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره. سي یعنی غلظت، ټي یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کېږي ګرام. ګرام را تاسو ویلی چې د حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمیر، د حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر څه شي باندې، مثال په ډول پر ملي لیټر باندې، پر یو ملي لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې 120 ګرامه په 500 ګرامه اوبو کښې حلېږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه څه شي پیدا کوي؟ د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې 6 AMU ده د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې فاتح شئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فورمولونه، چې د اتلسمې څپې څخه پیل تر درې دېرشمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوستونو کښې لوستې وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي، په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کښې لوستې وه. همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فورمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای شي چې څه شي اوسي تشکیل شوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولی شي چې بېلابېل شکلونه سره وموندل شي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو، چې مالیکول څه شي ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای شو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فورمولونه هم چې کوو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي، چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فورمولو ته راځو، چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فورمولونه دي، بل تجربهي فورمولونه دي، او جوړښتیز یا هم ساختماني فورمولونه دي. مالیکولي فورمولونه ګران زده کوونکو، که چیرې وګورو، تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زریبونو په نوم سره هم یادیږي، کېدای سي چې داغه پر اساس باندې څه شي وښودل سي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فورمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زریبونو پر اساس باندې دوی څه شوي ده ترتیب شوي ده، او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فورمول بلل کېږي. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو، ګلوکوز په همدې ترتیب ښه مثال ورکولی شو، سوډیم کلورایډ ورکولی شو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی شو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فورمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فورمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فورمول څخه ده، چې په دې فورمول کښې بیا کېدای شي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فورمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې ده خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فورمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای سي چې شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فورمول ته ځیر سو، د ګلوکوز په مالیکولي فورمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره، او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده، او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې ده مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره چې شوی ده تشکیل شوی ده. نو د دوی هغه تجربهي فورمول چې موږ او تاسو وایو، هغه سي ایچ دوه او سره یعنی دلته بیت موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده، یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې د یوازې د کاربون د اټومونو، د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې ده د ګلوکوز په مالیکول کښې موږ او تاسو ته څه شي کوي راشي یا هم بیانوي چې دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایي. او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کښې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو کاربونیک اسید ده، د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمېر چې د دوه ده، د کاربونونو شمېر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمېر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمېر راته یادوي د او یو بل نسبت یې راته یادوي، دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایو. او په عین وخت کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختماني فرمول لرو چې په جوړښتیز فرمول یا ساختماني فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو څه کوي راشي. یعنې په یو مرکب کښې کیدای سي چې موږ او تاسو ووایو د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ او تاسو ته، او په عین وخت کښې بېرته د اټومونو شمېر تعداد موږ او تاسو څه کوي په ګوته کړي یا هم راته وښيي چې دې ډول فرمولونو ته بیا موږ او تاسو دغه جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، موږ او تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونې اړیکه ده، او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح، او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم څه شي سوې ده دلته واضح ښودل سوې ده چې دا خپله یو جوړښتیز فرمول ده. او ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو جوړښتیز فرمولونه وویله. دا چې جوړښتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي، د هغوی د لیکلو لپاره موږ او تاسو وویله چې خپله ځینې وختونه مرکبات که چیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونو لپاره باید موږ او تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوه سو. نو په هماغه اساس درې مهمې نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید څه شي انلایز او یا هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي، او بیا وروسته هغه په مول باندې څه شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کیدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړۍ مادې سره سم لاسته څه شي سي راوړل سي. او درېیم دی ګرانو زده کوونکو چې دا چې د کیدای سي خپله یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپله د مادې سره سم څه شي کېږي حاصلېږي باید دې ته هم څه شي اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي. یعنی که چیرې هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذرګونه په ساده فرمول کښې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي، هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډېر کوچني عدد په ضربولو سره کیدای سي چې تامو عددو ته څه شي کړو تبدیل کړو. څلورم کیدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه ته هم باید څه شي اوسو ډېر ځیر اوسو او متوجه اوسو. د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې د هغه موادو کتله هم باید معلومه کړو، او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کښې نیولو سره کولای سو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو ووایو چې ایکس مساوي کېږي د مولي یا فرمولي کتله، او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهي فرمولي کتله. زو ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو ویله دا چې جوړښتیز فرمولونه څنګه لیکل کېږي. د دوی زیات جوړښتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي، کیدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري، کیدای سي چې موږ او تاسو ووینو یو هم راځو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل مثال وایو چې په دې ځای کې چې موږ تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړښت چې ده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري دوی چې دي دوې الکترونی ساحې جوړوي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوو الکترونی ساحو په نوم سره هم یادیږي او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای سي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم په شاوخوا باندې دوه الکترونی ساحې وجود ولري او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده. اس پی هایبرید او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سو چې تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوه الکترونی ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکترونی ساحې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ تاسو چې شو ویلی سو الکترونی ساحه ویلی سو. او بل ګرانو زده کوونکو ځینې وختونه کېدای سي چې داسې مالیکولونه هم وجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسي. دا مالیکولونه چې دي په خپل شاوخوا کې کېدای سي چې درې الکترونی ساحې جوړې کړي او د دوی ترمنځ ولاسي زاویه چې د هغه مساوي په 120 درجه سره ده. د اس پی دوه هایبرید درلودونکی ده او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه 1/3 برخه او د پی د اوربیتال برخه 2/3 برخه ده. داسې ګرانو زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای سي څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي چې یو دوه درې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي او دوی چې د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي. د اس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی ماینستر راوړي. د اس اوربیتال یو پر څلورمه برخه او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر څلورمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیټ په مثال کې ورکوالی سو. یو هم ګران زده کوونکو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرال مالیکولونه دي. دا بیا هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې کوي جوړوي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په 90 درجه سره ده. دوی چې دي د اس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلوراید مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د اس اوربیتال د پی اوربیتالونه او یو دوه هم د ډي اوربیتال سو د دوی ترمنځ ولانسي زاویه 90 درجه. د اس برخه 1/6 د پی برخه 3/6 او د ډي برخه چې د هغه 2/6 برخه جوړوي. بل ګران زده کوونکو د جوړستېدو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستېدو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو ترمنځ اړیکې ونه لیکل سي یا هم کېدای سي ولیکل سي. او دریم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي شکو وشي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. که چیرې وګورو موږ او تاسو د جوړستې فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویل چې د دې په دې ترتیب او لومړی په داس شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه خروس تاسو وګورو په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستې فرمول ورکړ ساده مو کړل. ځینې وختونه داس حالت هم غوړ کولای چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن ترمنځ اړیکه ورنکو یا د کاربینول د اټومونو ترمنځ اړیکه ورنکو او یا ځینې وختونه کولای سو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو چې دا هم کولای سو چې په دې طریقه سره جوړښتي فرمولونه چې شکرو ساده کړو. رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه ستاسو لپاره جوړ شوي دي. لومړی سوال مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي کیمیاوي تعاملات کیمیاوي سنتیز تجزیوي او هیڅ یو. دوهم سوال د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده تر څو د مرکباتو په تحلیل پوه شو په کوم تحلیل. دریم سوال هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړ فرمونه یو له بل سره فرق ولري یو د بل څه شي بلل کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.